په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زې خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل زموري اسنوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم په پایل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه طالب چارواکی په جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نوي عملیاتو او په ترڅ کې دې ډلې ته د مرګ ژوبلې دي او وختو خبر ورکوي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شوو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. د اذربایجان د سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختي. بشپړ خبرونه په ننګرهار کې طالبان او امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت مرکز جلال آباد اړوند لومړی ناحیه د زنګوي په سیمه کې د داعش اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې دوه مهم غړي نیولې او درې نور وژلې دي. د جلال آباد ښار د امنیت امر محمد طاهر مبارز په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو تیر شپه نږدې 3 بجې په دې سیمه کې په دې ولایت کې د داعش ډلې د هدفي وژنو د یوه مسؤول عطاور رحمان د نیولو په هدف عملیات پیل کړل خو د دې ډلې وسله والو مقاومت پیل کړ چې نښتو شپږ ساعته دوام وکړ. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې عملیاتو کې د یوې میرمنې په ګډون د داعش ډلې درې وسله والو ځانونو ته چاودنې ورکړې او وژل شوي او د عطاور رحمان په ګډون دوه تنه په ټپي حالت کې ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مبارز دا هم وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان برسیرن ټپیان شوي خو دی وایي په دې عملیاتو کې ملکیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د پیښې عیني شاهدانو چې هلته شاوخوا کورونه لري ویلي چې لږ تر لږه 4 ساعته یې د سپکو او درنو چاودنو غږونه اورېدلي خو د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه لري. دوی دغه راز ویلي شاوخوا کورونو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې د ننګرهار په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د طالبانو او پر نورو هدفونو بریدونه کړي تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو له سلو زیات غړي وژل شوي یا په زوره یا اجباري لادرکه شوي دي. هیومن رایټس واچ دا خبره په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی کړی او ویلي دي چې دغه قربانیان پوځیان پولیس او د ملي امنیت د ادارې غړي دي چې د اګست له 15مې د اکتوبر تر 1 شمې پورې یا طالبانو ته تسلیم شوي یا د هغوی لخوا نیول شوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي په دې اړه کره شواهد ترلاسه کړي او ډیر کسان په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې وژل شوي یا لادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ویلي چې د طالبانو لخوا د بښنې اعلان د دې ډلې سیمه ییز قومندانان له دې نه دي منع کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو پخواني غړي اعدام نه کړي یا یې تریتم نه کړي. طالب چارواکو د هیومن رایټس واچ دغه موندنو په اړه ویلي چې خپل لیکو یې 155 تنه لري کړی چې په دغه سي اعمالو کې لاس درلودلی دی. طالبانو په اګست میاشت کې وخت لري رسیدو ورسته د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت ټولو غړو ته اف اعلان کړی دی. یو شمېر ښځو نن په کابل کې له آزموینې پرته لوړو ټولګیو ته د لار موندلو په وړاندې اعتراض وکړ. دغو ښځو چې شمېر شاوخوا 40 تنو ته رسېده غوښتنه کوله چې نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي نه دا چې ورته ارتقا ورکړل شي. شیبا روفي ولې اعتراض کوونکو څخه و چې ازادي راډیو ته د خپل اعتراض په اړه داسې وویل.
ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر ارتقا میدنش و ما اعتراض ما به خاطری بود که ما میخواییم ظرفیت تحصیلی شاگردا بلند بره، ظرفیت تحصیلی دخترا بلند بره.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هواد په ډیرو سیمو کې شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي. طالب چارواکو په دې وروستو کې ویلي چې د ښوونځیو نجونې زده کوونکي کولی شي لازموینې پرته لوړو ټولګیو ته ارتقا وکړي. نړیوال بانک پر هغه پلان غور کوي چې له مخې د افغانستان د کنګل شو پیسو یوه برخه بیرته خلاصه کړي. فرانس پرس خبری آژانس د یوې سرچینې په حواله ویلي د بانک مشر تابه به نن سیشن بې د بورډ په غونډه کې پر دې وړاندیز غور وکړي. رویټرز خبری آژانس بیا ویلي د دې پلان له مخې به د افغانستان د بیا رغونې صندوق 500 میلیون ډالره پیسې د بشري مرستو په هدف آزاد شي. دا پیسې به ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو بنسټونو ته ورکړل شي چې افغانستان کې اړو کسانو ته ورسوي. نړیوال بانک لا په دې اړه څنګه دی ویلي د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پنګ د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی چې په افغانستان کې بانکي چارې ټکنی او د افغانیو ارزښت کم کړی دی. د آذربایجان سرحدي ځواکونو د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغو ځواکونو او د دې هېواد لوی څارنوالۍ دفتر په یوه ګډ بیان کې ویلي چې دغه الوتکه د ختیز خیزي ښار هوایي ډګر ته نږدې نن د پوځي مانور په مهال راغورځېدلې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې لومړنیو شواهدو ته په کتو د کورونا وایروس نوې بڼه د دې وبا د سرایت خطر لا زیاتوي. ډبلیو ایچ او پرون وویل د وبا دا احتمالي ډیروالی به جدي عواقب ولري. دا د وایروس د نوې بڼې په اړه چې تېر اونۍ په جنوبي افریقا کې کشف شو تر ټولو د لوړې کچې خبرداری دی. د موجودو شواهدو له مخې ویل شوي چې اومیکرون وایروس به د بدن پر دفاعي سیستم هم تم نشي او ژر له یوه بل کسته د لیږد وړ دی. په جنوبي افریقا کې چې د وایروس همدا بڼه پکې پیدا شوی، اوس په ورځني ډول 10,000 کسان پر کورونا اخته کیږي. ډاکترانو ویلي چې د اومیکرون ناروغان خفیفې نښې لري، خو تر ډېره هغه کسان پرې اخته شوي چې عمرونه د 20 او 30 کلونو تر منځ دی. او لیونل میسی د ومزل لپاره طلایي توپ وګاټه. د ښځینه فوټبالرانو دغه جایزه هسپانوي الکسیا پوتیاس وګټله. دغه جایزه د فرانس مجلې لخوا هر کال د فوټبال تر ټولو غوره لوبغاړي ته ورکول کیږي. میسی تېره شپه په پاریس کې وویل چې 2 کاله مخکې فکر کړی و چې د وروستي ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ګټلې. هغه زیاته کړه چې په جولای میاشت کې د کوپا امریکا په لوبو کې بریالیتوب په دې برخه کې کلیدي رول درلود. میسی له دې مخکې په 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 او 2019 کلونو کې طلایي توپونه ګټلی وو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکاري په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه ونیکه. هله مې ومنه هله د چې ورځ مو تر دې د مخ خیر تیر شوی. ایوی بل خبرونې ته موزه همایون هیواد هرکلای کومه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهم ښکاری، اهمیت په ورته لري. که څه هم تاغه کسان چې زده کړې نه وکړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي، خو د ورستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر ځوانانو په هنتون نه پریخي دي یا په دې باور شوي چې په هنتون لوستل دوی ته ګټ نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی په هنتون نه پریک دي یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خبرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغه شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه کړي. ځکه زده کړې کول د یوې یا دو ورځو یا د یوه یا دو کال خبره نه ده، بلکې د ټول عمر خبره ده. ځوانان چې راتلو که لري په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خبرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلی، سیاسي کارپو او د ټولنیزو مسایلو کارپو نصیر اخترزه، خاطره شرف خبریال او د پوهنتون استاد، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنکتی. پایل به خغلی ترنک څخه وکړی، خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی. دی که د خپلو ملګرو او دوستانو په اړه راته ووایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دی اوس؟
سلامونه
هیواد
صاحب، تاسو ته همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته نصرت الله ترنک یم، کابل پوهنتون محصل اکسنګستم. بله، زه خپل په دې باور یم چې زده کړې هر څومره ډېرې مهمې دي، د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې بحث ده، د کیریر جوړونې بحث ده، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعاً ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خو علي بد بختانه اوسنیو سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګېزه وځپله. خراب کړه ناهیل سوال او دا یو خبره باید اعتراف وکړو ټول باید دا کته منو چې د زده کړو یا د تحصیل اهداف څخه یا غیر اهداف څخه دا اینده یو همدا ده چې غیر باندې ورفه اسانه او استاد ژوند ولري د دې مکان لپاره یو څور باندې پیدا کړي چې آرام یې خپل اولادو سره یې خپل وخوري کتم یو دا منوی باد دا او د دې مادي برخه کیم تبن مهم دی او باید اتم ارزښت لري باید ارزښت ولري خو په اوسنۍ حالات کې دا یو هدف مطلقا محوسه وي دا لمن ما په نظر باندې کچيري دوی په دې هله باندې درس وایي یا ځکه کولې یا خلک په دې وس او ورځو کې په جامعه ته وایي چې د مثلا څلورم سیمپو یا د ماستری فارغین وو په دې ورځو کې مو شاهدان زموږ ملګری هم دار کنه ماستری پاره غوښتل خو بغیر له هغه د ماستری له سند نه سپلاس کې لري نور هیڅ نه لري هیڅ نه پلاس ورځي ځکه سیاسي حالات ډېر څه ګرات راوستل او کومې هیلې چې درلو دي ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم سلو یا حتی بیخي په نشت باندې حساب دي ګمارنې چې کېږي ټول هغه یو فشار څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلي دي خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي خو دغه تم باید ډېر پام وسي مهم دي مسلکي خلک دي کار خلک دي زحمت یې سره ده شپاړس کاله اتلس کاله همزین دوه ویستو کاله پورې تحصیل کړی دی باید ارزښت ورکول شي خو بیا هم همدا وایم چې هغه د خلزاد خبره دا شنبه ځي او راځي نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره د شانو ته متوجه سي نظر ورته وکړي مهمې وبولي او دا کوم محصلین شته یا هغه فارغان محصلین خو وروسته خبره فارغ خلک سي مسټران لیسانسان درته ګرځي دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي نوره د کار زمینه ورته برابره کړي بیا هم هغه پخوانۍ موسسات او ادارات چې خارجي موسسات درلده کار د هغوی سره تفاهم ته ورسېږي او بېرته هغوی فعالیت شروع کړي زیات خلک بېکاره شوي تقریبا تر لکه پوری یواز هغه کارمندان به کار اسول سی دین وو تل دین هم درته به کار پات له خارجي مستاب سره کار کاو دا شان
ډیر مننه تر نک سر
بل مننه هم چې ګور دی لیدلې دي هغه باندې زیات تاثیر کوي
او مننه استاد زول حق فضلی څخه پوښتو فضلی صاحب تاسو واکې دي شی لا ځوانانو سره پاړی کوي د هغوی وضعیت ګوري په اوس وضعیت کې چې دوی یعنی د دوی له باور زده کړې څومره مهمې دي او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په حالت کې مهمې دي باید دغه د حالات سیوري په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې زده کړې شاته کړي
سلامونه او درنه تاسو او درنو میمنو او
خلکو
ته ډیر زیات مننه کوم ودان دې کې هیڅ شک نشته چې علم رڼا ده اوه او ذکره دا په دې نړۍ کې په دې ډیجیټل نړۍ کې او په دې وشتم نړۍ کې تر هر څه لوړ ارزښت لري هیڅ هیواد هیڅ ملت بریا نشي موندلای تر څو خپل ولستا او خپل هیوادوالو ته د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کی لبد مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان نه هلی شول د لوړ زده کړو د پوهنتون استادان علمی کادرونه نه هوا د لاړ مهاجر شول دا تر ټولو لوی صدمه و هغه خلک هغه بزرګونه ځوانان هغه بزرګونه استادان هغه محصلین هغه د هیواد پر ټولو لوړه سرمایه وه شل کاله تېر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي لوړې زده کړې وکړي د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي تاسې تصور وکړئ چې په 2000 او 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د ګوتو په شپې څو سوه ماستران یا دکتوران پیدا کېدل اما په 2000 او په 2001 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړي وروزل شول د دې ترڅنګ کابو 1,000,000 ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول دوی تجربې ترلاسه کړې دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول دوی له نړۍ سره وصل شول د نړۍ په ماډرن ژبه خبرې زده کړې خو د لوی تحول لپاره تکثر د نه دا چې هر ځوانان له هېواد وطن بلکې ټول سیستمونه په ټپه ودرېد. موږ بیرته شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هېواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه او نه جبرانېدونکې فاجعه وه. د دې سربېره د شته حکومت او د مسؤلینو یوه لویه تېروتنه دا وه چې دوی په روان حکومتي مسؤلیتونو کې د دې پر ځای چې ضوابطو ته پاملرنه وکړي هوایي روابطو ته پاملرنه وکړه. له بده مرغه په تیرو ټولو نظامونو کې دا تجربه شوې چې خلک راغلي دي هغوی د خپل فکر پلویان له ځان سره له حکومت او نظام او په ټولو لوړ پوړو چوکیو کې ګمارلي دي. هغه نتیجه دا وه چې هم سیستم ضعیف شوی، کمزوری شوی او هم موږ لاسته راوړنې نه لرلې. که د مجاهدینو حکومت و که د طالبانو حکومت و او یا په اوایلو کې د کرزي صاحب په حکومت کې ولې په دې تیرو لسو کلونو کې ډېرې لوړې لاسته راوړنې موږ لرلې. د اصلاحاتي ادارې د کمیسیون لخوا په شفافه توګه باندې به ځوانان په رقابت راتلل، هغوی به ریاستونه او لوړ دولتي چوکیو ته رسېدل او نوښت به یې کاوه. له بده مرغه نه دا چې زموږ پوهنتونونه او زموږ مکتب مکاتب او نور د لوړو زده کړو هغه مؤسسات چې په افغانستان کې فعالیت کوو اوس له سکوت سره مخ دي، بلکې دننه په هېواد کې ځوانان هم ناهیلي شي. مثلا که چیرې یو ځوان وغواړي چې ماستري وکړي، هغه هم په دې شرایطو کې چې اقتصادي وضعیت صفر ده، امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، حتی هغه دومره نه لري چې ډوډۍ پرې وخوري، دا چې هغه د پوهنتون فیس وچ. د دې سربېره په داسې یو حالاتو کې چې دی ماستري کوي، هېڅ امکانات د دې نه ګوري چې دی بیا سبا په یو دولتي پوزیشن کې یا په دولتي چوکۍ کې وګمارل شي او خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. نو کله چې هغه خپل راتلونکی په دې حالت کې وي او له هېواده د باندې هم چې دی ځي مهاجرت کوي، له بده مرغه زموږ د پوهنتون یا د لوړو زده کړو سیستم دومره نړیوال نه و او یا نه ده چې په نورو هېوادونو کې په پراخ توګه ومنل شي یا هلته ډېر ارزښت ولري. دی مجبور ده چې په بل هېواد کې یا په هوټل کې کار وکړي یا پیزا خرڅ کړي یا دغسې یو څه کار وکړي چې هغه لوړې زده کړې دې ته هېڅ په درد ونه خوري. په دې دواړو حالتو کې یو ځوان چې ځان سره محاسبه کوي، ځان په تاوان کې ګوري. نو دا علت ده چې ډېری ځوانان چې حتی پوهنتونونه یې لوستي دي، حتی دا چې زموږ ډېری خویندې چې موږ ورسره په اړیکه کې یو یا هغوی له موږ سره خپل ژوند تجربې شریکوي، هغوی په دې پښیمانه دي چې کاش موږ دا 15 کاله یا 4 کاله یا 8 کاله دا دومره مصارف مو کړل، پوهنتونونو ته لاړو، سلفونو کې تیراسو. په دې سختو امنیتي شرایطو کې اقتصادي شرایطو کې موږ هڅه کوله چې لوړې زده کړې وکړو. هیلې مو درلودلې چې سبا به د دې زده کړو پر مټ ولسته خدمت کوو، خو زموږ ټولې هیلې له منځه ولاړې. او د دې سربېره له بده مرغه په کابل کې هغه حاکم خلک هغوی پوهنتون ته ارزښت هم نه ورکوي. دا تر ټولو لویه فاجعه ده. کله چې هغه خلک چې مسؤولین وي هغه د پوهنتون یا د ماستري یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نه شي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمی کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د پای ټکی کېنږدي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي. او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپل روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو او د دې هېواد مسؤلین مسؤلیت لري چې د ځوان نسل د علم، تحصیل، تعلیم، د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي. موږ اړتیا لرو چې له نړۍ سره ځان برابر کړو، د نړۍ په ژبه پوه شو او وغږېږو. که چېرې دا وضعیت لکه اوس چې ده، پوهنتونونه په ټپه ولاړ دي، استادان نشته، محصلین ورتګ ته زړه نه ښه کوي، حتی ډېری مکاتب بند پاتې دي، فاجعه ده. او که دا فاجعه دوام وکړي دا به زموږ راتلونکي دوه درې نسلونه بېسواده کړي.
ډېره مننه استاده.
نسلونه خراب کړل. دا څو نسبي لاسته راوړنه چې په تېرو شلو کلو کې موږ لرله، دا هم په دې شکل وتپل شي، دا به له بده مرغه د هېواد لپاره تر ټولو ستره او لویه فاجعه وي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زیل، تاسو پښتو یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډیرو خلکو خپل ماشومان خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته ځوانانو ته پټولانه کې زده کړې مهمه شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب ایواد صاحب، قدرمن ملمنو ته او افغانستان شریف ولست. بدبختانه بعد ویم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت تللی. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم عارف هم دغه سیاستون زدر لودل او اوس هم دغه ستون زجدي شوې ده. اگر چلی سخت تعالی ویلی دی چی علم پر نر و خزا بانی پرز دی، اما بدبختانا چی دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتر معلوم دا چندنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چی پرت دا پوهی نا پرت دا تاثیر نا جوان ناممکن دی و نوشو کولا چی من پر مختگو کن. بدبختانا چی افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آغا دوری تلارو چی ایس توقع هم نکیدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې تحالې زرې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هر قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیانې الکانو سره همداسې خپلوان د ترزامن دی او بل سره د دې ترڅنګ کلیوال دی او بل سره د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټی ته ځي، هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یا هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنکړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې د تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي، یعنی دوی نشي کولای چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویره او په ډېره ډار، لکه تاسو چې وویل چې یو شمېر ځایونو کې، یو شمېر ولایتونو کې به خپل اولادونه چا نه پرېښودل چې لاړ شي مکتب ته، د هغې په ځای به د پیسو بدل کې نور څه لیږل. زه د دې موضوع سره موافق نه یم، چون دا شی ما نه دی اورېدلی تر اوسه پورې، داسې کوم راپور ما نه دی لیدلی، اما په هر صورت باندې راځم دې ته چې معارف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت، ځکه معارف داسې یو څه دی چې په دې کې زمونږ ځوان نسل د پرمختګ وسیله ګرځي. حکومتونه پرته د ځوان نسل د تحصیل نه، یعنی هیڅ نو ارزښت هم نه لري، هیڅ نو مشروعیت هم نه لري. همدغه ځوان نسل دی چې په اقتصادي برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان نسل دی چې د صحت په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د حکومتداري په برخه کې لوبیږي، همدغه ځوان دی چې د انتخاباتو زمینه برابرې، همدغه ځوان دی چې بالاخره سیاستونو باندې دلته د سیاستونو دپاره دلته زمینه مساعده، او بالاخره حق او باطل پر وړاندې باندې مبارزه ترسره کوي. زمونږ اندېښنه شته د ځوانانو سره چې زه په تماس کې یم، د افغانستان د 34 ولایتونو کې دوی سره زه په تماس کې یم، د دوی نه تنها چې د تحصیل په برخه کې اندېښنې لري، بلکې هغه ځوانان چې مخکې مېلمانو هم پرې اشاره ورته وکړل چې دوی لیسانس دي، دوی ماستران دي، دکتورا لري، دوی د وظیفې نه وایستل شول، دوی ته ارزښت ورنکړی شو. حتی یو څه موده وړاندې رسنۍ هم شاهد دي، زمونږ ملت هم شاهد دی چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر لخوا نه زمونږ د ځوان نسل حکم تاثیرونه چې کړي و هغې تر سوال لاندې راوستل، او وی ویل چې دوی داسې هوایی درسونه ویلي دي او دا درسونه ارزښت نه لري او دا هیڅ معنی نه لري او د دې د باید پاینده کې هم داسې خاصه توجه ونه شي. یعنی دا هغه سوچ په هغې وخت کې په لومړي وخت کې چې کله اوسنی حاکم نظام راغی هم د لوړو زده کړو د وزیر له خوا نه زمونږ د ځوان نسل حاکمې ستونزې چې دوی ګاللې وي په لږه تنده فقر په ډېرو سختو شرایطو کې اولادونه د هغه زمونږ هیوادوالو مکتبونو ته واستول پانتونونو ته واستول. دوی دا هیله درلوده چې دوی د افغانستان دپاره کار وکړي. دوی دا هیله درلوده چې دوی آینده کې ډاکټران جوړ شي انجینران جوړ شي په زمین کې په سیاست کې ولوبېږي ښه اقتصاددانان اوسېږي. اما په آخر نقطه کې چې وروستۍ هدف ته چې کله دوی رسیږي بیا یو داسې شخص راپاسېږي چې هغوی نه د اسلامي شریعت تم هم کېږي هغوی نه د دې غوښتنه هم کېږي چې والله دلته د حق دپاره ارزښت ورکول کېږي. بیا آخره کې را شو دوی تحصیل هم تر سوال لاندې راولي. یعنی ورته ووایي چې ستاسو دا دومره تحصیل چې کړی دا هېڅ معنا نه ورکوي یعنی د بې معنی کې. نو ځوانان اکثریت نه هیلې شوي دي. ځوانان اکثریت دا ځینې په کورونو کې دي ځینې وطن پرېښی دی لا هم د وطن د پرېښېدو په حال کې دي. تاسو خپل لاړ شئ د یو رسنۍ په توګه باندې د پاسپورټ ریاست ته لاړ شئ په زیبن کې سفارتونو ته دغه یو شمېر شرکتونو ته چې دوی ویزې ویشي تاسو لاړ شئ چې هلته به اکثریت تاسو داسې ځوانان پیدا کړئ چې دوی لیسانس د پورا لري. تاسو مرزونو ته لاړ شئ هلته وګورئ همدغه ځوان نسل دی همدغه قدرونه دي چې دوی د وطن نه فرار کوي. او یوازینی هدف او دا دی او غوښتنه دا ده چې دلته هیڅوک مسؤول نه دي. دلته هر سړی وایي چې زه برحق یم دلته هر حکومت وایي چې زه برحق یم دلته هر چارواکی وایي چې زه برحق یم. اما هیڅوک دا نه وایي چې زه د معرف د ژغورلو دپاره راغلی یم زه د ځوان نسل د قدرونو د ژغورلو دپاره راغلی یم زه دلته راغلی یم چې لا اقل یو حکومتداري ولرم یو داسې سیستم ولرم چې زما ځوانان په عصري زده کړو سره سنبال شي او په زمین کې ځوان نسل په د زده کړو په وسیله د ټکنالوژۍ په اساس باندې زمونږ د همسایګانو سره رقابت وکړي په نړیواله کچه رقابت وکړي. موږ ورخه ښه قدرونه لرو چې دوی د روبات برخه کې ډېرې ښه لاسته راوړنې لري اختراعګانې لري داسې ځوانان لرو چې په نړیواله کچه باندې دا اوس یې ورډونه ترلاسه کوي. څوک یې ډاکټران دي څوک انجینران دي څوک اقتصاددانان دي څوک په سیاست کې لوبې کوي. زه وروستۍ خبرې ته داسې راځم چې ځوان نسل ته په هیڅ وجه باید تاسې د معرف د تحصیل مخه ونیول شي دوی ته زمینه برابره شي معرف د سیاست نه وباسي. معرف د لوی څښتن تعالی یو عظیم نعمت دی چې دا د هر ځوان حق دی هغه په هلمند کې دی که په بدخشان کې دی هغه که په دایکنډي کې دی هغه په ننګرهار کې دی هغه که په کونړ کې دی په هر ځای کې دی. تاسې باید معرف تقویه کړئ نه دا چې معرف تضعیف کوي. او دلیل همدا وي چې ور شرایط ښه شي دلیل همدا وي چې ودرېږه نړیوال کومک نه کوي. زما ځوان نسل د ترانسپورت زمينه لري په ساتونو ساتونو باندې مزل کوي ترسو یو مکتب تلاړ شي ترسو یو پنتون تلاړ شي هل تخپل زده کړو ته ادامه ورکي. دا غیرت کوي. زه په دې باندې یقیني ما چې دوی وچه ډوډۍ یعنی خوري زی خپل مکتب ته دوی که پیسې مون لري په هر شرایطو کې چې دوی لپاره معرف او د پوهنې زمينه برابر شي زه په دې باندې یقیني ما چې هیڅ کورنۍ نه غواړي چې اولاد یې تحصیل نه وروسته پاتې شي. لاړ شي اکثریت ولسوالیو ته چې حتی هلته د پل زمینه نشته د سیندونو نه په ډېر سختو شرایطو باندې تیریږي تر څو مکتب ته ځان ورسوي. نو غوښتنه مې همدا ده چې معرف دې باید هر حکومت کې راځي سیاسي نه
کورودان. بیا هم په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو. تاسو یو یادونه وکړه چې ګنی البته دغه خبره چې ما مخ یاد کړه ما هم داسې اورېدلی و چې د شاهد اور کیسې دي په هغه وخت کې چې نوې ښوونځي پیل شوي وو دغه ډول کیسې کېدلې چې خلکو تر ډېره زړه نه ښکاو چې اولادونه یې ښوونځي ته لاړ شي. خو اوس شرایط بدل شوي دي خلک د زده کړو په ارزښت او ضرورت په پوه شوي نو کېدای شي وضعیت هم هغسې نه وي بلکې تر ډېره بدلون کړی وي. د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. ترنک صاحب بیرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه د اوسنیو ستونزو تاثیرونو او لاغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې وره هاخوا که دا بیخي یوې خوا ته کړو زده کړې په هر حال کې مهمې دي. یعنی ځوانان باید د یو وخت د په دې اړه سوچ ونه کړي چې ګنې په اوس وخت کې مثال په دغه ځای کې زده کړې هغومره ارزښت نه لري نو زه به یې نه کومه زه به یې پرېږدمه ځمه یو بل کار به کومه. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړې نه کوي چې صحیح ده که مثال ماته په حکومت کې کار نه راکول کیږي زه به زده کړې وکړم یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم. ولې له ځوانان سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډېر له حالاتو متاثره دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډېر شوی چې دوی مثال زده کړی یا پریګ دی یا په هغه لیوالتیا و انګیزه و نه وای چې مخکې دوی درسونه تعقیبول. بله هیوار صاحب،
ما مخکې یاد اورې وکړه سپارال چې مهم دی په دې باندې څو سره قانې یو سه منه لا حقیقت سپارال چې باید ځکه کړی وسی توجه ورته وسی او مخکې وتل سي، ولې اوسنی شرایط یو خو دا د ځکه مستقیمه مخه ونیوله، بل یو بد نتیجه دا سوله چې په غیر مستقیمو لارو یې هم خلک مانی کړو. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې به پلار ناقل دومره یو ماش درلوده یا درامه درلوده سی دی ماشوم یا دی خپل زوی دی تعلیم یا دی تحصیل هغه جیب خرڅ کی ستر پانتونه یا تر مکتب ور باندې ولاړ سی، اوس هغه ور باندې بند کاروبار خراب ده، دی خپل په سوچ فکرونه بند دی، وطن دی فرار فکر ده، سوچ یې ذهنونه مطرح شوی دی. زما په نظر خو یو غټ علت شاید اقتصادي ستونزې وي چې برام مستقیم من اوس مجبور کړی دی ودی ته چې بل کار باندې داسې کار کې دین پاتې سي زده کړی او یا هغه ځهن یو څه ځینې په بل طرف باندې مصروف شي دومره زیات توجه نه وي. خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي بدلون کړي، ځوان نسل یا د تحصیل ور سره دی واده انداده باید توجه ورته وسي، فکر ورته وسي، او د انده په نیت باندې باید ټول زده کړي وکړي تحصیل وکړي. نو امکان دې تاسو ما مخکمو چې به دې موسنې اداره کې څنګه راځي یا څه دونه نه راوړي څنګه خو سنې نه دا هم دوامدار نه وي. نو په بیا کې بیا کې د انده لپاره باید هر یو دې څه فکر وکړي او زده کړي مخکې ځي.
مننه ترنک صاحب. انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب، کته سره ته وای چې دغه کومې ستونزې چې موږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي، دغه سې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهیږي یا مثال ستاسې په څیر ټولنې لري، دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هندونه پرېږدئ، تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه سلامت سه. نو په دغه اړه د غنو ملمرو مې په تل خبرې وکړې، دا یو ثابت او سرګن حقیقت ده او د دې پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورید واځي احادیث وړاندې شوې دي. نو بیا خصوصا په سنوي حالات کې د وخت اثر غشتنه همدغه ده، ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکری لحاظ او تخنیکی لحاظ او سیاسي لحاظ سمبال وي. نو دا به موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده، بیا د عصر غوښتنه ده، د وخت تقاضا هم دغه ده تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې. نو همدغه رقابت چې موږ کړای شو یوازنۍ د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل ده په اوسنیو حالاتو کې.
خو انجینر صاحب، دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه د خبرونې نور ملمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي، دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي، مه یې پرېږدئ په نیمه کې، مه ځئ ترېنه؟
خو باور خو دا څو بوتونه لري، له یو اړخه هغه مسؤول چارواکو ته دغه دوی مسؤلیت راځي کې نه، بلکې دوی مسؤلیت ده او باید راپې کې هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلیږي، تقویه کیږي، تشویقیږي، هغه الفاظ باید دوی وکړي. او همدارنګه هغه کسان، هغه ځوانان چې په ملي او نړیوالو معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي، یعنی د علم په ګډو باندې دوی سنبال دي، کیدی وړتیاونه د دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمينه سازي وشي او د دوی د همدغه علمي او تخنیکي تجربو نه دوی د هیواد د نورو مسموریتو برخ د هیواد د نور پرمختګونو برخ دي، د دوی نه ګټه واخیستل شي تر څو فریق چیرې یو کس په یو اداره کې مقرر شي دا خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي، او لبل اړخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا په دغه نورو برخو کې موږ او تاسو چې په ټولنه کې دوی اړیکې سره لري، دغه خلکو ته لازم او ضروري ده چې دا خلک همدغه تحصیل برخو ته تشویق کی، ترغیب کی، او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لار همدغه تعلیم او تحصیل ده. نو دا مسؤلیتونه په توګه دوی موږ او تاسو ته راځي چې هر څوک خپل مسؤلیت کو مسولانو ته ول سره تر سره کی، هغه کا دی ممبر د لارې نه او هغه کا په ټولنیزو بودونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان، او همدارنګ هغه مسول چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راځي شوی دی، همدغه خلکو ته باید زمينه سازي وکړي شي څو کورې چې دوی د کومه تکلیفونه او زحمتونه او ستړیاي چې ګللې دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی مسمیره ګټه ترسره کړي پورته کړي.
ډیره مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی. فضلی صاحب، له ځینو ځوانانو سره چې په دې وروستیو کې مو خبرې شوې دي، دوی وایي سره له دې چې پوهنتونونو ته نه ځي، مثال پوهنتونونه تړلې دي، خو دوی په کور کې هم څه نه وایي، کتاب نه راخلي، وایي دومره بې انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلي و پاڼې واړوي بیرته یې زر کېږدي، یعنی هغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي. نو پښتنه دا ده چې دوی ولې له دغو حالاتو ځان دومره متاثره کړی دی چې هر څه ترېنه پاتې دي، یو ډول یې له درس زړه تورې کړي دي، له زده کړو یې زړه تورې کړي دي، ولې دوی دغه دومره ډیر بوج په ځان راوستی دی چې حتی هغه په کور کې چې هم دي کتاب نه راخلي نه یې لولي؟ دقیقا دا واضح خبره
ده چې موږ خپل پاړی کې یو ورسره په تماس کې د نږدې نه وینو. نو په دغه سیاسي بودونه کې هغه خلک چې په دغه سیاسي چوکاټونه کې په وړو موقعیتو کې دوی خپل وظایف اجرا کوي، او سیاسي کړنه کې مرګ نشته. هر بازی په سیاسي کړنه کې هر لفظ هر کلمه د خلینا راوباسي، نو باید ډیر پرواز نه، ډیر پر مفهوم نه، ډیر باید نیوي. نو خدای مکړه کچېره داسې کلماتې موږ او تاسو د خلونا د مسول کسانو نه راوځي، نو د همدغه کلماتو د همدغه الفاظو نه تر ډېره حده پورې ځوانان مایوسه کیږي، ځکه چې تشویقي او ترغیبي الفاظ سره لدی چې هغه باید ورته وکارول شي. تشویق هغه موږ نه کارو، ډډه ورنکو. معکوسا هغه متنفرې یا مشهورې کیسې چې موږ او تاسو په غیر مسولانه سرګندونې ترسره کوو، نو حتما ځوانان مایوسه کیږي. لبل اړخه چې ګوت همدغه ځوانان چې په تخصصي مسلکي برخو کې ځانونه رسولي یا په هماغه معیارو دوی برابر خلک دي، نو هغوی هم په اداراتو ډېر پسپکه ورته قتل شوي وو، مایوسه شوي وي، ناامیده شوي وو. نو حتمن دا خپل تاثیرات لري. هر څومره چې یو کس د ځان سره یا د ټولنې سره مبارزه وکړي، چې باید مایوسه نه شي، ځکه چې مایوسي خپل عظیمه ګناه ده. خو بیا هم ځینې کړنې دي، ځینې حرکتونه چې هغه مستقیماً په همدغو مسایلو په همدغو ستونزو باندې تاثیر لري. نو ښه به دی چې هر کلمه، هر لفظ چې د مسؤولو کسانو د خلونه راوځي، باید ډېر پرواز نه، ډېر مسؤولانه وي. او کوم کسان چې موږ اوس د ډېرو زیاتو ستونزو سره مواجه یو، موږ تقریبا په دغه دوره کې هغه تخنیکي خلک ده چې موږ او تاسو یې لرو په ټولنه کې، موږ او تاسو یې شتون لري، هغوی اوس هم په کورونه کې ناست دي. د دې په ځای چې هر خلک په مسلکي لحاظ، په تخنیکي لحاظ زده کړې کوي، تکلیفونه ایستلې، زحمتونه ایستلې، هغوی ته باید زمینه برابره شي، بلکې معصوم سان هغه خلک کورونه کې ناست او
ډېره مننه. خوشحال اوسې ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی، له تاسې مننه. دغه پوښتنه مو استاد فضلی ته هم راجې وه. فضلی صاحب، له تاسې مې پوښتل چې ولې ځوانان دومره بې انګیزې شوي، یا ولې دوی دغه د حالاتو بوج او تاثیر دومره په ځان ډېر کړی دی چې د زده کړو په وړاندې یا انګیزه کمه شوې، یا علاقه نه لري چې حداقل که پوهنتون نشته، که پوهنتون تړلی دی، په کور کې مطالعه وکړي؟
ان ناس على دين ملوكهم، انسانان د خپل حاکم په دین باندې یا دغه فکر باندې وي. لبد مرغه حاکمه ډله یا هغه خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري هغوی پوهنتون او مکتب ته ډېر ارزښت نه ورکوي. دا یو څرګند حقیقت ده او له بده مرغه دا موږ په ټول افغانستان کې او د حکومت د چارواکو په هر کچه چې وي په هغې کې موږ ګورو. نو کله چې دغه روحیه رامنځته کېږي چې پوهنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په ګاڼه سنبالېدل هغه سره ډیر سرسری برخورد کېږي. هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځپي. یو علت یې دا ده. دوم علت یې دا ده چې په روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرامه نه دي. هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټولو افغانانو روحیه ځپلي. هغوی په دې نه پوهېږي چې سبا څه کېږي، بله ورځ څه کېږي، آیا کومه بله فاجعه رامنځته کېږي، آیا موږ په دې هیواد پاتې کېږو یا ځو. درېم علت یې هغه اقتصادي فقر ده او مشکلات دي. که چیرې یو ځوان د غرمې لپاره ډوډۍ نه لري چې هغه ډوډۍ وخوري او هغه خپله لږه تېرفه کړي نو هغه هېڅکله آرامه نه شي پاتې کېدای. د زده کړو لپاره یو تر ټولو مهم عنصر دا ده چې باید انسان په روحي او په رواني او په جسمي ډول باندې آرامه وي تر څو هغه کښېني یو ځای کې مطالعه وکړي یا کتاب ولولي یا لوړې زده. او د دې تر څنګ باید یو هیله ولري چې که زه دا کتاب لولم د دې کتاب په لوستلو سره ځان ته مې څومره ګټه رسېږي او د دې کتاب په لوستلو سره زه په ټولنه کې څومره مفید مثمر تمامېدلی شم. چې دغه حالتونه په افغانستان کې نشته. تاسو یو سروې مشاهده کړه چې افغانان یا افغانستان تر ټولو غمجن او غمګین هېواد ده. نو تاسو تصور وکړئ غم په دې معنا باندې چې د یو چا په کور کې مړی او هغه پوغه په دې هغه مړي په غم اخته وي او بل سړی ورته وایي چې نه ته دا کتاب ولوله او ته امتحان ته آمادګي ونیسه. دغه دواړه حالتونه سره متناقض دي. نو کله چې یو سړی غمګین وي هغه هېڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي. په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان بلکې هر انسان افغانستان کې هغه نر ده که ښځه هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او زما سبا یا بل ورځ به څه کېږي. دومره برخه دا ده چې تحصیلي ادارې خو هم اوس له صفر سره درد شوي دي. هغه که مکاتب دي هغه که پوهنتونونه دي. درېیمه مسله دا ده چې په افغانستان کې کله چې سړی لوړې زده کړې کوي یا کتاب لولي یو بحث هغه ده چې هغه افاقي مطالعه ده چې باید کتابونه ولوستل شي. په نړیواله کچه باندې د ځینې افغان استادانو یو انسجام ده چې هغوی هڅه کوي چې آنلاین پوهنتون رامنځته کړي تر څو د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي. په دې کار روان ده. زموږ ډېری استادان د دې ګروپ یا د دې ټیم برخه دي او هغوی کوشش کوي چې دغه کار ته عملي بڼه ورکړي. دا ډېر نیک اقدام ده. اما په ټوله کې تر څو چې حاکمه ډله افغانانو ته او ځوانانو ته روحیه ورنه کړي او هغوی ته مسیر ورنه کړي او هغوی حمایه نه کړي تر هغې پورې او وضعیت نورمال نه شي تر هغې پورې زه فکر نه کوم چې خلک ډېر دې بلخې ته لیوالتیا ولري. تر ټولو څلورمه او مهمه برخه دا ده چې زموږ هر ځوان اوس دا هڅه کوي چې د ځان او د کورنۍ د ژغورلو لپاره حد اقل وتوانېږي چې د افغانستان نه دباندې اوسي. او دا نه چې په یو شکل باندې نظریه ده یا تبلیغات دي. پاسې په ټولو ډپارټمنټو کې وګورئ چې خلک هڅه کوي په یو شکل پاسپورټ جوړ کړي. کله چې په میاشت کې 500 پاسپورټونه جوړیږي نو هغه توضیح کېږي. تاسو تصور وکړئ چې دا حالت به څنګه وي. څلورمه مهمه خبره دا ده چې په دولتي اداراتو کې 10% تغییر هم رانغی، شل هم رانغی، 100% تغییر راغی. اصلا دا 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 یو شکل باندې یو نامطلوب سیاست وو. یو نادرسته پرېکړه وه. د رئیس په کچه، د امیر په کچه، د مدیر په کچه ټول خلک تغییر شول. خو ملکي اداراتو کې هغه ټول ځوانان ول، هغه ټول د دې ادارې او د افغانستان لپاره کار کوو، هغه د دې مسؤول نه ول چې هغه به یا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته کار کوي یا ډاکټر صاحب عبدالله ته کار کوي یا حامد کرزي ته کار کوي یا بل څوک کوم 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 سر ته کار کوي. هغه د دې ادارې مسؤل وو او افغان ولس ته خدمات وړاندې کوو. ولیکنه چې سیستم تغیر شو ټول مامورین برخمخ شول یا لری شول یا په یو شکل باندې ځان په دې نظام کې یا په دې حکومت کې یا په دې شته حاکم ګروپ کې ځان نه ګوري. نو دا د دې علت ده چې دی فکر کوي چې ښه که چیرې زه په دې کې ځان نه ګورم او په ډېرو رسمي مکتوبونو کې تاسې د عدلیې وزارت یو مکتوب اټمن راپور ته لري چې په هغې کې لیکل شوي دي چې هغه خلک دي د بسونو لپاره معرفي شي چې په تېر نظامونو کې کار نه دي کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا ډېره معقوله او مناسبه پرېکړه بلې وي هغه دي چې شته حاکمان په دې ټینګار کوي چې د تېرو نظامونو یا د تېرو حکومتونو کادرونه باید پاتې شي. په ډېرو ادارو کې دا عملي پڼه نه لري. په ډېرو ساحو کې دا شی تدبیقي نه ده او دا تبعید شته. دغه ټول عوامل چې سره یو ځای شي د ځوان نسل په روحیه باندې دومره تاثیر کوي چې هغوی نور ځان په خپل هېواد کې پردی ګڼي، مېلمه د خپل هېواد حاکم نه ګڼي او یا په اصطلاح تبع نه ګڼي یا ځان د دې هېواد کس نه بولي، لکه په خپل کور کې چې یو سړی ځان ته پردی ښکاره شي. نو دغسې حالت کې روحي، رواني، جسمي، اقتصادي او حتی په فزیکي ډول باندې دوی نه آرام وي، د تهدید سره مخ وي، له نامعلوم برخلیک سره مخ وي. دې ټولو حالتو ته په پوهېدو د علم د تحصیل هغه کچه، هغه رقابت، هغه مینه، هغه لیوالتیا هغه ټول له منځه ځي. په داسې یو حالت کې مثلا زه یو ځوان یم، تاسې بل هغه ټول له عین مشکل سره مخ دي. اړتیا دا ده چې نه یوازې افغانان او هغه خلک چې مسؤولین دي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هر کس دې هر فرد دې ولس مسؤلیت لري، سبا به فرای په دې دې نه خپل کیږي، هغه مسؤلیت لري چې حتی اقل دغه سرمایه چې په شلو کلونو کې جوړه شوه او یا هم دوی د ځوانان وروزل شول یا په دوی باندې په میلیاردو ډالر مصارف وشول، دا دې وساتي، دا دې حمایه کړي او د دوی نه دې د ولس او د هېواد د ارادې لپاره استفاده وکړي.
ډېره مننه فضلي صاحب.
حالت روان ده، کله دوام وکړي دا به دې د هېواد هغه اساسي سرمایه له منځه ولاړ شي. بیا چې موږ بېرته دا کسان روزو دا به بیا لسګونه کاله او همدومره پیسې او سرمایه امکانات پراختیا ولري.
مننه فضلی صاحب. البته تر دې دمه چې کومې خبرې وشوې یو د مسلې اړخ دا و چې ګنې پوهنتونونه تړل شوي، د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دا دی چې ځوانان ته هغه باور ورکړي، هغه فضا رامنځته کړي چې دوی په ډاډه زړه لاړ شي زده کړې وکړي یا انګیزه پیدا کړي چې باید زده کړې وکړي. خو د مسلې یو بل اړخ خپله ځوانان دي. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې مثال که یو څوک زده کړې کوي ضرور نه ده چې هغه حکومت کې کار وکړي، هغه ته کېدای شي په نورو ځایونو کې هم فرصتونه پیدا شي، هغوی کارونه وکړي. نو په دې خاطر چې یوازې دغه اړخ نه وي چې ګنې مثال که حکومت کې ماته کار نه و نو زه به زده کړې نه کوم، زه به کتاب نه راخلم، زه به مطالعه نه کوم او زه به هر څه پرېږدم په دې خاطر چې ماته د کار فرصت نشته یا پوهنتون تړلی دی. په هر صورت ښاغلی اختر زایل، تاسې هم دا پوښتنه کوو چې سید دغه د مسلې په یو اړخ باندې ډېر ټینګار وشو، خو په بل اړخ چې خپل ځوانان دي دوی باید څه وکړي، دوی مثال څنګه کولای شي بیرته هغه انګیزه او علاقه پیدا کړي؟ مشکلات به وي، ستونزې به وي، خو دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده. مثال یو څوک زده کړې کوي، اوس یې کوي، لس کاله وروسته یې په درد خوري په یو ځای کې، خو یو څوک اوس خپل درسونه پرېږدي، زده کړې پرېږدي، کېدای شي هغوی وروسته پښمانه شي، عینې بیا به وخت هم پې تېر وي او څه به کولی هم نه شي.
مننه جناب هیواد صاحب. یو شی په ډېر فساد سره وایم، هغه دا دی چې د هیواد په اکثریت ولایتونو کې اوس هم ځینې پانتونونه، ځینې تعلیمي مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري، اما هغه د ایجاب موضوعات او هغه د کوم پروتوکول چې مثال تحصیلاتي علی او بیا د خصوصي پانتونونو سره یا تعلیمي مرکزونو سره وزارت معرف لري، هغه بیل حساب د ځوانان هم زه په زیاته کچه باندې ملامتوم، ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی، البته په غیر مستقیمې ورته وی، په مستقیمه توګه باندې ورته وی. کله چې سیاسي نظام بدلیدلو، تاسې ته بهتره معلومه ده چې د کابل پاوی ډګر باندې بیروبار جوړ شو او ټول داس یو یو غوغا یو دغه راپور تکړه چې ولا بلا دا راغله او ټول د مخې د سونه نتیری او خریا یعنی په دې کې کتا سي کتلې وي هغه سپینګيري هغه مېرمن هغه په هر صورت باندې مازوان نسل الته ولاړو د ځوان نسل د هر کورنۍ درې سالور نه پر پنځه نه پر شپږ نه پر د کاکا زامن د ماما زامن ورونه ورېرونه دا ټول به لاس نه نیولیو او یو کاغذ به جالي جوړ کړي او دی مخ په منډه وهلی په میدان وای باندې چې څنګه دې هواد نه فرار وکي او په زمين کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسي هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځم زه شخصا زه خپل هم دی ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم هم وجدان ته ملامتیم هم دی هواد ته ملامتیم هم دی ملت ته ملامتیم چې لا کل هر سړی کتا سي باور کوي ګوره هواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل لاغله کنه دی راغله زه څنګه کولای شم چې دې هواد نه فرار وکم هر کور کې په موټر کې په بازار کې په دکان کې په هر ځای کې تاسو یو ګوري ام دا یو خبره ده چې ولا فلانکی ته مې کیس تللې ده ولا فلانکی هوا تزم ولا فلانکی هوا ته مې ایمیل کړی دی اسنادونه څنګه جوړ کم یعنی دلته داس یو برداشت نکې کې داسې دی په خپل نکې نظام سره چوي چې وروره زخم یو مسولیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې دی ملت پر وړاندې باندې دا حکومتونه دي دا زیرا زیرا بدلیږي کله یو کله بل یعنی منګه د نظامونو پر او د حکومتونو پر تړاو نه لرو منګه د دې ملت یو منګه د دې هواد یو منګه باید داقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو ښه یو د پانتون موضوع ده یو د مکتب موضوع ده هغه خو معلومداره خبره ده اما یو خپل نور زده کړی دي چې غیر د پانتون او مکتب نه منګه تر سره کو مثلا کزو مکتب کیو ما به یو کورس لوسه ته مطلب ما یا په زمین کې یو بل ځکه به کوم یو څه زده یو بل چاته می تدریس ورکول یا که پانتون کې به ما ادي تر څنګ غیر هغه نه مطالعه میکول نور معلومات یعنی نور څه شغه ما راټولول تر څو د انده لپاره یو خوراتون کې زول لرم یعنی تنا دې ته باید اکتکا و نه چې ولا پنت مکتب می بند شو زما تحصیل نور بند شو پنتون بند شو زنو نشم کوله چې مطالعه وکم زنو نشم کوله چې نور ان اوس دا نړۍ اصلي شوی دا اوس یعنی اوس د ټکنالوژي دا دلته انټرنیټ دی دلته په مختلف موارد باندې کول شي آنلاین زده کړې وکړي لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولای شي آنلاین پنتون رامنځته کړي یعنی اوس مونږ ډېر پرمختګ کړی دی د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي هغې انټرنیټ پکیجونه لري یعنی کولای شي په ډېر کم امکاناتو سره مونږ کولای شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه په راتلونکي کې استفاده وکړو زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل ټول همدا یو چغه کوله چې مونږ د ځوان نسل د حمایه کوو مونږ د ځوان نسل ملاتړ کوو ځوان نسل باید پرمختګ وکړي ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت ته انتقال وکړي کار وکړو اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی یا دا چې اقتصادي موضوعات دي یا دا چې امه خبره دا چې دغه د مبارزې لپاره باور کوي چې ولکه نه اقتصاد ته ځینې وخت ارتیا شي ولکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي یو سړی کیو غواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي یو سړی که مطالعه غواړي چې وی هغه په هر ځای کې کولی شي یعنی دا باید هیڅ باندې نشي چې ولا نظام بدل شو پنتون بند شو مکتب بند شو بس نور بند باید قلار اجلاس تر ځنه کینو او دې ورځ شپې وښ مارو تر څو مونږ په تجربه توګه باندې د مرګ کاندې تلار شو یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربي مرګ دی یعنی دین سړی په یو مرمۍ باندې ولګي کې نه دلته به پاستا استا ځکه سبا خو ته په انګلیسي چې نه پېږې سره کم کول شي په یو نړیوال نتورک سره ته خبرې وکي سبا شته په کمپیوټر باندې نه پېږې سبا یعنی څنګه کول شي چې د خپل موضوعات پر مخ باندې ویسي خو خبره دا ده چې ځوانان باید دا احساس درکړي هغه ځوانان چې مکتبونه بندي پنترونه بندي هغه باید لاقل خپل په کور کې یا په منطقه کې یا په غیزې نو کې د نور ځوانانو سره په ګډه باندې خپل برنامه ته ادامه ورکړي دوی مطالعه وکړي دوی یو منظم تقسیم اوقات لري بدبختانه چې ځوان نسل د افغانستان ځوان نسل تقسیم اوقات نه لري دا په دې نه پیږي چې سهار زرا پاسې کم څو کم غرمه څو کم مازیګر څو کم ماخام څو کم دې فقط پام دیو فکر کې دي چې آل فرار دی په دې فکر کې دي چې کار د کمزه کم دی په دې فکر کې دي چې ولا نن بزو وجل کېږي خو هغه چې په هر ځای کې په بلستانه کې هم وجل کېږي کې بیرون هم وجل کېږي اما دغه د لوی زخت تعالی عظیم نعمت چې کم یو دی دا د معرفت یا تحصیل یا دغه دوی ته باید ارزښت ورکړ شي کورنۍ باید لا قل څنګه چې مخکې میړانه کړی دا څنګه چې مخکې خپل اولادونو ته ملاتړ کړی دی، دا شهامت کړی دی چې خپل اولادونه په ډېر سخت حالاتو کې مکتب ته لیږلي دي، پوهنتونونو ته لیږلي دي. یعنی په داسې ځایونو کې زه شاید دې مچې زمونږ میندو د چرګانو هغې خرڅې کړي، خپل اولاد ته ورکړي چې ته لاړ شه مکتب ته، لاړ شه پوهنتون ته، خپل هغه د منطقه کې چې هغه مثال کار کوي په ځمکو کې، پلار یې په ډېره سختۍ باندې مزدوري شروع کړې ده تر څو خپل اولاد ته 100 روپۍ پیدا کړي دی مکتب ته لاړ شي. ها په هر صورت باندې امنیتي مشکل فکر کوم چې هغه مخکې جنګونه او یو ځای کې به انتحار کېدو، انفجار به کېدو، یا به مستقیم یو جګړه وه، هغې نه اوس موږ وتلي یو. یعنې دا یو حقیقت دی، په دې به سترګې پټې نشي. اما شکره په نظام کې بدلون راغلی دی. نظام فکر کوم چې دغه وضعیت به آهسته آهسته ښه شي، دا زه فکر نه کوم که ډېر ادامه پیدا کړي، یو څو میاشتو مشکلات دي، دا مشکلات به حل شي په خیر سره. اما ځوان نسل باید په هر حالت کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، باید مطالعه ولري، دوی باید تقسیم اوقات ولري، دوی باید لاقل هغه ځوانان چې آهسته آهسته د نشه خواته ځي یا هیواد نه د مهاجرت خواته ځي، هغې ته باید قناعت ورکړل شي. یو عامه ذهنیت دپاره مثبت فعالیتونه ترسره شي. دا زما مسؤلیت هم دی، دا د رسنیو مسؤلیت هم دی، دا د پلرونو مسؤلیت هم دی، دا زمونږ د کورنیو مسؤلیت دی چې باید لاقل خپل اولادونه په دې شکل باندې ورځو چې وروره دغه وضعیت که اوس خراب دی سبا ښه کېږي، لاړ شه مطالعه وکړه، لاړ شه پلانکي ځای کې کورس ولولا یا بل شی وکړه. ځوانان باید لاقل دا مسؤلیت درکړي او بالاخره دغه بحران او دغه خطر نه باید خپل ځان په خپله وژغوري. هیڅوک ولاکه نه موږ بهرنۍ وباسي، ولاکه نه دا حکومتونه موږ وباسي، تر څو چې ځوان نسل په خپله د رقابت خواته لاړ نشي، مبارزه ونه کړي او بالاخره ځان سره، یعنی یار سړی باید خپل ځان سره مبارزه وکړي، خپل ځان سره په جنگ شي او وایي چې زه څنګه باید د زده کړو دپاره زمینه ځان ته برابره کړم. که بهانه کېږي هغه په هر حالت کې بهانه ده، او که چېرته مبارزه کېږي او وایي چې زه درس وایم، تحصیل کوم، زه په دې باندې یقیني یم چې یو سړی د مرګ حالت کې می هم کتاب راخلی او خپل درس وایي.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه اختر زای صاحب د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو ټولو میلمنو ښاغلي ضیاءالحق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رتالله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خپرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت وغږېدو، ستونزې وې میلمنو وویل، اشاره وکړه، او هغو کسانو ته چې مسؤلیتونه دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته راپیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وي چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرام به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي، خو هغه وخت به یې ډېر څه بیا له لاسه تللي وي، هغه څه چې بیا دوی به بیا نه شي کولای وی کړي. مثال د خبرې اوس کېدای شي ډېر محصلان وي، خو دوی حتی خپل اسناد پرېږدي، یو کال دوه کاله چې د زده کړو پاتې وي هغه پرېږدي او ځي له هېواده. نو بیا وروسته کېدای شي دوی لپاره دغه فرصت نه وي چې خپلې زده کړې پوره کړي. نو په دې خاطر د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم. Shabbat.